السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبه تړلې وه. د تېر شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه لا هم بنده ده. د طالبانو ځینې یو چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته څو ساعتونو لپاره نیولی و. خرسمان په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي ویان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساتو ترمنځ په تېرو څه باندې دوو کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تېر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابره زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګر پرون شنبه ویلي چې تېر کال افغانستان ته د 1,125,308,000 ډالرو په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابره زیاتوالی ښیي. هغه ویلي چې دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرو د ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لږ څه باندې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپله ایک شبکه لیکلي نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې له قوله د دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي 48 کسان له داعش سره د ارتباط او د استانبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشتې د حملې په تړاو نیول شوي دي. علي یورلیکا پرون شنبه په خپل ایک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیول شوي دي. د تېرې جنوري میاشتې پر 28مه د استانبول پر سانتا ماریکا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو یو ترک وګړی وژل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د ایران د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جانت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازنې اقتصادي ودې سختې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او واردات مرکزونو ته هم سر ورخاره کړ او بیا وروسته د چین پلازمینه پیکینګ ته ولاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي راډیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خوله هغه وړاندې څو راپورونه را سره واوري. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو کارکونکو یې د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکندي کې د یو محلي راډیو پخوانی مسول تر څه باندې 130 ورځو بند تېرولو وروسته خوشې شو او یو بل خبریال هم د څو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شوی و. که څه هم د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرسیال تېره سې شنبه ویلي په افغانستان کې د بیان ازادي شته خو د رسنیو د ملاتړ ادارو لخوا دا ادعا رد کیږي. دا بنسټونه په دې باور دي چې نوی لمریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیت
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابۍ خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي خو په روان لمریز کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي، ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تصل وی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کیږي. نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنا لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسنی حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتی پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومداره خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتی پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغوم یا جد میاشت کې آزادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی، خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وې. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبان لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلند ته مونږ کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه چې طالبانو لخوا چې اجرایي بڼه لري رسنیو باندې دا زمینه برابر کړې ده چې په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم راډیو پخوانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې له 134 ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی سو، خو دا معلومه نه ده چې دا مهال د رسنیو څو کارکونکي له طالبانو سره بندیان دي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبریال بشیر هاتف د نیولو خبر هم ورکړې و چې ویل کېږي تر 6 ساعتونو وروسته خوشی سو. ویل سوي چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیره سېشنبه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو آزادي سته. په تیر جمهوری نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو آزادي ګڼل کېدل چې په دغه هیواد کې په بیساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بی پولی خبرلانو ټولنې آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو آزادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. د خبریالانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو، د غرض 95 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه 21مه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړونکې، وژونکې او نه حلیدونکې شخړه ګڼل شوې. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګېږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي.
په غزې تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یک شنبه د اپریل 1مه په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو ویشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابلې شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې اوو ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبرې وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,112 او د ټپیانو 15,815 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
کور موباد چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه له ځان سره تعقیبوي. ازادي راډیو سلیر وی سات زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ درس دی. مننه اوریدونکو، وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو البته تاندې څانګې او درسي ساعت ته جلا شوي. دا پروګرامونه تاسو واورئ چې یو بل پسې خبرېږي. زه تاسو ته خبر رسوم.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې پاکستان ته کډوال شوی دي په څه ډول حالات کې ژوند تیروي؟
ځوانانو سره تل تماس کیم چې کوي د لسانس څخه فارغ دي ان تر ماستری فورې زده کړې لري، خو دلته په ډېر عادي کارونو کې مثلا یا بولاني پخوي یا چپس پخوي، هغه هم په ډېر ستونزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکوي، بیا هم په بل نوم یې ځوروي. زما لپاره دا ډېر دردونکی ده.
پاکستان کې د کډوال شوی ځوانانو په خبره په یاد هیواد کې سره لدې چې اقتصادي ستونزې دوی زوروي، امنیت هم خوندي نه دی.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم دغه مشکلات زیات شوي دي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا موکړی. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان پر افغانستان د دوم ځل لپاره بیا حاکم شول، یو شمېر افغانان چې ځوانان هم پکې شامل دي کډوالۍ ته اړ شول. د دوی په ډله کې ځینې چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي له بد اقتصادي حالت او په میشت هیواد کې د امنیتي کسانو لخوا له ځورونې څخه شکایت کوي. دربشت کلان زاهد چې په پاکستان کې کډوال دی لخبل وزګاری او دا چې لزده کړو څخه لري پاتې دی وایي
درس کوخ کو چې کلنی راغلی ولو مې کو خو اونې شنو داولی